دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دی. په خبرونه کې ز ګل ایاز او شاهین بنری درته هر کله وای. په روانه غړي کې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری در خبرو. دا خبرونې په دوه مینمای کې اونیزي خبرونې سروې او ټولنیزې شبکې او سغدریزي هم تاسو لپاره لرو. خو لومړی وار ورکو شاهین بنری ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
ستړم شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه ده. شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام په یو کور د وستوالو په برید کې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي او په ځوابي ډزو کې بریدګر هم وژل شوي. د افغان طالبانو د قطر دفتر مرکچیان له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلي او سعودي عرب وایي بي پایلټ الوتکو یې په یو مهمه سیمه کې د تیلو راویستو یو میدان په نښه کړی. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام په یو کور د وسلوالو په برید کې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي او په ځوابي ډزو کې بریدګر هم وژل شوی. د سیمې خلک او ځایي چارواکي وایي چې تېره شپه د سپینوام په اباخیلو کې پټ مخ وسلوالو دورونه په ډزو ویشته او مړه کړه. په ځوابي ډزو کې بریدګر هم وژل شوی. بلخ هم د شمالي وزیرستان په تپي سیمه کې تېره شپه په موټرسایکل سورو وسلوالو یو عادي وګړی په ډزو وژلې او درې نور ټپي کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو باوجود د بدامنې پېښې ډېرې شوې دي او د ناپېژندل شو وسلوالو په ډزو کې د حکومتي چارواکو په ګډون لسګونه ځایي وګړي وژل شوي. ځایي خلکو سیمه کې د هدفي بریدونو پر ضد وخت په وخت احتجاجونه هم کړي. بلخوا حکومتي او امنیتي چارواکي ادعا کوي چې سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي. څو ورځې پس لاغې چې واشنگټن له افغان طالبانو سره د سولې خبرې ختم کړې دي، یادې وسلوالې ډلې د قطر د دفتر مرکچیان له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلي. تاس خبري ایجنسی د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین له قوله ویلي چې تېره ورځ د دې وسلوالې ډلې پلاوي د افغانستان لپاره د روس له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره لیدلي. ایجنسی د شاهین له قوله زیاتوي چې د کابلوف سره دغه خبرې په دې نږدو کې په افغانستان کې د سولې په پروژه کې په پرمختګونو مرکوزې وي. بلخوا افغان اسلامیک پریس وایي ماسکو ته تللې په دې درې کسیزه پلاوي کې سهیل شاهین او قاری دین محمد حنیف هم شامل وو چې مشري شیر عباس تنقزی کوله. دا جانس په خبره د ماسکو سفر نه پس د طالبانو پلاوي چین ته په ممکنه سفر غور کوي، خو لا تر اوسه په دې اړه حتمی پریکړه نه ده کړې. د روانې میاشتې په نهمه د ډونالډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اترو د خاتمې نه پس دا د طالبانو ړومبې نړیوال سفر دی. د خیبر پختونخوا له بونیر او شمالي وزیرستان نه د صوبې د اسمبلی ځینې غړي وایي چې په سیمو کې یې وسلوالو یو ځل بیا خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی غړیو سردار حسین بابک او میر کلام وزیر ویل چې دا وسلوال خلکو له دړکې ورکوي او قلنګونه راټولوي. سردار حسین بابک زیاته کړه چې دا ستونزې په اسمبلی کې هم روچته کړې، حکومت ورلا د ډاډ وړ ځواب نه دی ورکړی.
درې میاشتې وشوې چې دی په افر بونیر کې دا پیر بابا کې، پاچا کې، بټای کې، بلوخان کې، کلیل کنډو کې، دا ټول ایریاز کې هغه خلک ویني راښکار کېږي، پټېږي، راښکار کېږي، پټېږي، خلکو له خطونه هم لېږي، خلکو ته دمکانې هم ورکوي، خلکو نه پیسې هم راغونډوي.
بلخوا د بونیر د پولیسو مشر سویل خالد مشال لیډو ته ویلي چې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د راپورونو ترلاسه کولو نه وروسته یې د ایلم د غره په سیمه کې د پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي دي. د سوات په کانجو کې یو ځایي اوسیدونکي خپل نوې واده شوې ښځه په ډزو ویشتې وژلې ده او تښتېدلې ده. د کانجو تاڼې سچو غنی الرحمان نن مشال لیډو ته وویل چې تېره ورځې د سناګل په نوم د وژل شوې جینې مړې ترلاسه کړې. د قتل ملزم او د جینې خاوند انس نومیږي چې د فرانس شهریت لري. غنی الرحمان زیاته کړه چې ملزم د روانې میاشتې په 15 نیټه د ځان لپاره ټیکټ کړی وو او تښتېدلې ده.
مزید تفتیش هم کول چې د مرګری ګورو د دې چا څنګه سفر سره موبایل سی ډی آر روباسو د جینا سی ډی آر روباسو قتل په سبا نه شو دي پوره پوره کوشش کو کی اصل حقایق معلوم کو او د ملزم د غریبتاری کوشش برپور جاری دی.
سناګل درې میاشتې وړاندې واده شوی وو او د دولسم ټولګي زده کوونکي وو. د هغې پلار حضرت حسین مشالې ډوته ویلي چې دوی غوښتل چې زده کړو ته دوام ورکړي او ډاکټره جوړه شي. چارواکي وایي په ظاهر انس نه غوښتل چې ښځې نورې زده کړې وکړي، خو دوی په دغه اړه نورې پلټنې کوي. په سوات کې د ښځو د حقونو دفاع کوونکي سازمان دی اویکننګ په خپل یو راپور کې ویلي چې تیره میاشت په دغه سیمه کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې شپږ ښځې وژل شوې دي. په خیبر قبایلی ضلع کې د پولیو ضد کمپاین خزینه کارکوونکي وایي له تیرو پنځو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. تیره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د پولیو پر ضد د کمپاین یو خزینه کارکوونکي یوسرا بیبی وویل چې په یاد ضلع کې د 300 نه زیاتې خزینه کارکوونکي د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو د کمپاین سره کار کوي. بلخوا د خیبر قبایلی ضلع د صحت د محکمې مشر ډاکټر شفیق وایي چې دغو کارکوونکو ته به مخکې د ترقیاتي فنډ نه تنخواګانې ورکول کېدې، خو د قبایلی ضلعو د صوبې سره د یوځای کېدو نه وروسته اوس د دوی سره په دغه مت کې مالی پنګې نشته. او سعودي عرب وایي بې پایلټ الوتکو یې په یو مهمه سیمه کې د تیلو راویستو یو میدان په نښه کړی. د سعودي عرب د کورونو چارو وزارت نن وویل دا بریدونه په بقیاق سیمه کې د تیلو د پاکولو په یو مرکز شوي چې نړۍ ته د تیلو د رسد لپاره ډېره وړتیا لري. د برید نه وروسته په دغه ځای کې د اور لمبې پورته شوي. په برید کې د مرګ جوبلې په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. تر اوسه پورې چا د بریدونو ذمهواري نه ده منلې، خو له دې وړاندې حوثي اغیانو په سعودي عرب ډرون بریدونه ترسره کړي. د سعودي عرب په مشرۍ یو فوجي ائتلاف له کال 2015 راهیسې د ایران پلوه حوثي اغیانو پر ضد جنګیږي. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.55 روپیه شل پیسې غسل کیږي او په 1.55 روپیه او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.09 روپیه اتیا پیسې او په 1.29 روپیه اتیا پیسې. یو یورو په 1.22 روپیه او په 1.22 روپیه او یا پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 2.2 روپیه دیرش پیسې او په 2.2 روپیه او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.2 روپیه دیرش پیسې او په 1.2 روپیه شپېته پیسې. او یو افغانۍ په یورو په 1.9 پیسې غسل کیږي او په یو روپیه 99 پیسې خرڅول کیږي. او 218 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 216 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 24، بنو کې 35 او 25، ژوب کې 26 او 18، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
کدما ګلکو خبرونه بده مشال اړونه واوریدل چې شاین بنيري وړاندې کړه او موسم حالو کرنسی به درته ل اسلام آباد سره ظاهر او ویل کدما ګلکو که شر سره روانه غړي تر پای پات شي پات شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. دا شمالي وزیرستان اوسیدونکو په سپنوام کې د دوو ورونو د وژنې پر ضد احتجاج کړي. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن غړو په قبایلي ضلعو سوات او بنیر کې د وسلوالو په فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د خیبر قبایلي ضلع خاصدار وایي حکومت ورسره د پولیسو قانون 2018 عملي کولو ژمنه کړې وه، خو نوي قانون سازۍ کې له خپلې ژمنې په شا شوې دي. خو چارواکي وایي
دا د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت مشن دی چې دوی به باقاعده دوی له ټول مراتب ملاويږي او دوی به باقاعده دا د کوم ډیماند دوی کوي دا به پر روان وختونو کې دوی له ورکول شي.
په مومندو کې د لومړنی طبي امداد نړیوال ورځ په مناسبت بکسي ویشل شوی. د سیمه ځوانان وای
منګه د سی پوي ګم نه دا پوي خلک دی لکه دار فیډ خپل خلک وي. ان شاء الله چې دا ډېر خط موږ باندې غټه سانات چې دوی راشي موږ ته ټریننګ راکړي موږ سره غټ ماشومان هم شته.
دا وسلوالو طالبانو د قطر یو ډله ماسکو ته تللې ده چې له اوسې چارواکو سره خبرې وکړي. ټولې خبرونه سروې کې پښتنه لیکواله عارفه عمرلور ملمنه ده او دغه خبرې به واوري.
د ورکول ادبی میدان سره تړلې و مده ځکه چې د پښتو په یو روشن فکر کورونه کې نن اندې کورونه کې پیدا شوی چې پلان مل پښتو ادبی سره
ونیز خبرو دوه مولز خبرونه ټولنیز شبکې او څغدريزي هم لرو لمشاله ډې سره اوسه. قدر مردو کو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین درې بجې خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل چې د شمالي بزرستان مقامی اوسیدونکو او ځای مشران وای په سیمه کې د نامنې او هدفي وژنو په پیښو سختې اندېښنې لري. دا لا غیر ستا چې تیر شپه په سپینواب کې دوه رونه په ډزو وژل شول او خلکو یې د دې وژنې پر ضد احتجاج هم وکړ. بلخوا امنیتي او حکومتي چارواکي وایي چې دوی د سیمې امنیت خوندي ساتلو لپاره ګڼ شمېر ګامونه پورته کړي دي. پر دې موضوع د فرخند اسد راپورټ.
د شمالي وزیرستان په سپینوام کې نن خلکو د هغو دوه ورونو مړی د احتجاج په توګه د سپینوام په چوک کې د سوخت لپاره خودلی وو چې تیر شپه په یوه هدفي پیخه کې وجل شول. د شمالي وزیرستان یو ځای مشر ملک غلام وای په سیمه کې د هدفي وجنو پیخو سخت اندېښمن کړی دی.
کومه په نن په سپینوام کې کومه واقعیا شوی د پرون په تټي کې سره یو د زمونږ د مرن ساته سیده یو علاقه ده نن په سپینوام کې شوی دی او د خلکو د دې کې پریشان دي چې وګورمږه دمره قرباني ورکړي
شمالی وزیرستان د خیبر پختونخوا صوبائی سملی غړی میر کلام وزیر وای د سیمې خلق ته هدفی وجنو په پیښو اندېښنې او پختنې لري.
اوس بیا دا خبرې دي چې روزانه هدفي وژنې دي، بامي چاودنې دي، خلک په ګولو ویشتل کېږي. د نن چې کومه پېښه ده، اوس باندې جنازه وي، زموږ د وطن دوه شهیدان دي، ډېر په ښکاره باندې د فوج په وردې کې کاسته فوجي ده، هلته د سپینوام د کومه یوه یونټ ته د هغې چې هغه بېګا د شپې دوه کسان په ګولۍ ویشت
بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان اجمل وزیر دا ترونه ردوی او وای چې امنیتی ادارې د سیمې د امنیت لپاره په کار بوخت دي.
سیکیورٹی ادارے ہمیشہ آپ کا چکم رکھنے دے بالکل پگے کے چتوں میں رہے نشتہ جی بالکل صحیح خراب کرے دے وہ قربانی دی پتے کے ہم شک نشتہ ہے چکم خل کم پتے کے دے لیا سفر شوی دی چکم خل کی یو کال کې چې د منګ حکومت راغلی دی، موږ هغه ټول کارونه په ور فوټینګ باندې وکړل. چې اوس آئینی طور باندې هغه ټول قوانین چې کوم په سټر ډسټرکټ کې دي هغه هلته امپلیمنټ شوي دي او په هغې کې انفراسټرکچر په دې کې به لږ ټایم خو لګي، خو انشاءالله تعالی ډېر ژر به په دې حالاتو باندې.
د وزیرستان ځای مشران او ځوانان وای دوی په سیمه کې د نامنې او هدفي پیښو خلاف په څو سواره احتجاجونه هم کړی دي او د حکومت نه په سیمه کې د امنیت خوندي ساتلو غوښتنه کړې ده. بلخوا حکومتي چارواکي او پوز وای د وزیرستان په شمول د قبایلي ضلعو امنیت ښه کولو ته خصوصي پام کوي.
فرخند اسد د تاسو رپورټ وړاندې کوم. دې موضوع کې پدې کې به داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او فوج ادا کوي چې د خیبر پختونخوا په بونیر او سوات او اړوند قبایلي ضلعو کې د فوجي عملیاتو په نتیجه کې سیمه له وسلوالو پاکه شوې. خو په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه غړي وایي چې وسلوال بیا دغه سیمو ته ورغلي دي. تفصیل د شین بونیر په دې رپورټ کې.
په بونیر وزیرستان کې ځایي سیاسي او ولسی مشران وایي چې د غلطه د پوځي عملیاتو نورستو ځنې وسلوالو ډلو یو ځل بیا خپل هلې ځلې پیل کړي، خلکو ته دړکې ورکوي او د مالی پنګو غوښتنه ترې کوي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې له بونیر د صوبې د اسمبلی غړي سردار حسین بابکو ویل چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د بونیر په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو هلې ځلې پیل کړي دي او د سرکاري چارواکو په ګډون ځایي سیاسي مشرانو او کاروباري خلکو ته د خطونو په وسیله دړکې هم ورکړي. نوموړي زیاته کړه
درې میاشتې وشو چې دی په افر بونیر کې دا پیر بابا کې پاچا کې بټای کې بلوخان کې کلیل کنډاو کې دا ټول ایریاز کې هغه خلک ویني، خلکو له خطونه ملیږي، خلکو ته دمکانې هم ورکوي، خلکو نه پیسې هم راغونډوي. نو د دې خو سیکورټي فورسز هم خبر دی، ټول بونیر کې هم خبر دی. نو خو بیا بیا حکومت ته وایو چې ډیر پسندیدګای سره د دوی خلکو خلاف اقدامات چې دیغه پکار دي.
بلخو په بونیر کې چارواکي وایي چې د وسلوالو د هلو زلو پاړه راپورونه ترلاسه کړي او د لټون لپاره د بونیر په غریز سیمو او ځانګړي توګه علم سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د بونیر د پولیسو مشر سهیل خالد ویل د علم د غر سیمه د دوی پټنځای دی چرته چې ورسره له سوات مردان او پیښور راغلي وسلوال هم ملګري کیږي. ځنه داسې وسلوال چې تښتیدلی وو نو هغوی بیا په دې سیمه کې لیدل شوي. د دوی په اړه د علم د سیمې نه اطلاعات راغلي وو چرته چې د دوی پټنځای وو. څنګه چې امنیتي ځواکونو ته خبر ترلاسه شو نو د دوی پر ضد عملیات پیل کړه. اوس په دغه سیمه کې نور پولیس او د پوست سرتیري ځای په ځای کړل شوي او د لټون عملیات روان دي. د دې سره سم په ځینو قبایلي ضلعو کې هم خلک د وسلوالو د هلو زلو په اړه اندېښمن دي او له حکومته په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوي. په دغه اړه له شمالي وزیرستانه د صوبې د اسمبلی غړی میرکلام وزیر وایي چې کچرې د وسلوالو مخه ونیول شي نو دا ټوله سیمه به یو ځل بیا د لوی بحران سره مخ شي.
خصوصا وزیرستان، جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان په دې کې واقعتن چې بیا هم چې کوم وسلوال ډلې دي هغه فعالیتونه ورځ په ورځ شروع کوي. هلته راغلي هم دي، ګرځي راګرځي په کلیو کې، د شپې راځي و علاقې ته او بیا د خلکو سره اکثر هلته دوکانونو ته ورشي یا اجره جماعتونو ته ورشي. بیا د حکومت لخوا نه خلک هم تنګول کیږي چې د شپې په دې وخت باندې ته دا د خلکو سره ملاو شوای دی، بیا شناختان ځنې وړي او هغه ته دمکان ورکوي.
په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو د هلو زلو په اړه مو د خیبر پښتونخوا د حکومتي ویان او ځینو امنیتي چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې په وزیرستان، کورما، اورکزو او تیرا کې د پراخه پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي ګڼ شمېر کورنۍ اوس هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي.
شاین په دې چې تاسو رپورټ وړاندې کوو د نورو د قبایلي ضلعو خاصادارو او لیویزو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې منظور شوی هغه قانوني مسوده رد کړي چې له مخې دوی ته د جلا او رسمي ځواک حیثیت ورکړل شو. حکومت وایي چې د لیویز او د خاصادارو قانوني حق په دوی د خوندي ساتي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د قبایلی ضلع خاصدار وای حکومت سمو د مخ کې دی ورډیننس په ذریعہ خاصدار او لیویزو ته د پولیسو حیثیت ورکړی وو او په کار و هغه مسوده عملی کړل شوی وای. دوی وای په دې ورستو کې ډیسټریکټ پولیس افیسر ټول خاصدارو ته د پولیسو بیجونه لګولي او ځنو ته پکې د ایس ایچ او، ډی ایس پی، ای ایس ای او ایس ای او دې هم ورکړل شوی دی. د خیبر خاصدارو یو مشر او د جمرود د پولیسو موجوده ډی ایس پی جانگیر اپریدی مشال ریډیو ته وای چې دوی دغه موجوده خاصدار فورس 2019 اکټ نه مني او په کار ده د پولیسو حیثیت برقرار وساتل شي.
مونږ بس پولیس بیج لګولای دی، پولیس بیج دی چې مونږ سره کومه خبره شوې دا ټوله پر ریکارډ شوې دی. پولیس بیج مونږ لګولای بزوس پولیس هم
دیر زرا یا دوا دیر زرا خاصدار لیویس فورس دی. دغو حقوق پہ ہر میدان باندھے گاڑو کدو ہی روانے پہ زور باندھے کبھی ان شاء اللہ تعالیٰ جی بزور ہی روانے نہیں شکا والا
د خاصدار یو بل مشر مظهر اپریدی وای مونږ سره د پولیسو رولز 2019 اکټ په مستقله توګه عملی کولو وعده شوی و خو حکومت اوس دینه سرغړونه وکړه.
پولیس اکټ 2017 په مونږ باندې لګونه کړو نو مونږ به د بجوړ نه چې کوم 39 پولیس والا دي په هغه باندې به شروع کوو. هغه به د بجوړ نه باسو کې مونږ به د احتجاج د فاټي په ستا باندې مغله دا کوو به چې مونږ سره ظلم زیاتای شروع دی. مونږ سره وزیر اعلی تر اوسه پر دا کمیټمنټ کړو چې تاسو پولیس اکټ 2017 ترې پتا سو لګو کیږي. نن هغه په اسمبلی کې لیویس خاصدار 1/2019 په مونږ باندې لګو کوي چې دا مونږ له هیڅ کې نه قابلیت قبول نه.
د واکمن ګوند تحریک انصاف یو مشر او د قبایلی او سرحدي چارو پارلماني سیکرټري اقبال پردای د خاصدار او لیویس فورس اکټ 2019 صداسي وضاحت بیان کړ.
کوم خیبر پختونخوا خاصدار لیویس پورس مسوده چې کوم ګراوستان او داغه مقصد دوی له تکلیف جوړول نه دی یا د دوی چې کوم سټیټس ته خراب ول نه دی خو چونکه اوس هغه قانوني او آئینی لارې داسې دي چې پاغه باندې د پویولو د پاره باقاعده پور جوړول په وخت سره د دوی نه کار اخیستل دا د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت مشن دی چې دوی به باقاعده دوی له بټول مراتب ملاویږي او دوی به باقاعده دا د کوم ډیماند دوی کې دا به پر روان وختونو کې دوی لور کول شي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د خاصدار او لیویز اکټ 2019 مسودو لاندې د دواړو ځواکونو ته به د پولیسو برابر اختیارات حاصل وي او دا به په قبایلي ضلعو کې یو ډول متبادل پولیس وي. کمانډنټ بای د ضلعي پولیسو افسر یعنی ڈی پی او وی او وخت سره سره به د پولیسو سرویس رولز برابر مراعات ورکړل شي. دوی وای مخکې دې لپاره قانون سازی نه و شوی او اوس د قانون په منظورولو سره په باقاعده توګه د خیبر پختونخوا د پولیسو د کنټرول لاندې راغلل. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
شاورو ته تاسو وګورئ چې قدرمنو کو پولیس وای د سواد په کانجو سم کې درې میاشتې مخکې واده شوی یو جنی د خالی پښپا وژل شوی دا د ول شوی جنی پلار تور لګوي چې لور یې خپل خاوند وژل دا. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د تحصیل کابل کانجو تانې مشر ایس ایچ او غنی الرحمن تر مخه یو ورځ وړاندې دوی د یو کور څخه د پیغلې نوی واده شوی جنۍ مړې ترلاسه کړې او د هغې د پلار په وینا یې رپورټ درج کړې چې پکې د قتل وجه د تعلیم څخه منع کول دي. دوی په وینا ملزم د فرانس شهریت لري او د رواني میاشتې په 15 نیټې ټیکټ اغستې. دوی وایي
مونږ ګورو چې دې شاته سو دغه د محرکاتي په سوچ باندې دې دا قتل شوی دی. مزید تفتیش مونږ کوو چې دومره ګری ګورو دوی چا ته نه سفر سره موبایل سی ډی آر روباسو د جینا سی ډی آر روباسو قتل په سو باندې شوی دی. پوره پوره کوشش کوو چې اصل حقایق معلوم کړو او د ملزم د گرفتارۍ کوشش بھرپور جاری دی. پېښور ایئرپورټ، اسلام آباد، لاہور، کراچۍ سمو ایئرپورټونو چې دې کې زموږ افسرانو مونږ په خپله هغه ته لیټرې کړې ایئرپورټونو ته ان شاء الله چې د گرفتاری ممکن شي.
حکومت انصاف واڑی پسواد کې د خزو حقونو لپاره کارکونکو ادارې د اویکنینګ او پولیس رپورټونو تر مخه 13 میاشتې کې شپږ خزه او جنکۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوې او زیاتره ملزمان ندی نیولې شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو تاسې غوږی کډم د ابتدایي طبي امداد نړیواله ورځ په مناسبت نن په مومنتو کې فرست ایډ کیټ یا ابتدایي طبي امداد بکسې تقسیم کړل شوې. دغه دستوري ته د مشال ریډیو همکار شانواز ترغزه هم برغلي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
نن د فرست ایډ یا ابتدایي طبي امداد نړیواله ورځ 2019 مانځلې شي. هم په دې حواله په مومندو کې د هلال احمر پاکستان لخوا د مومندو د بیلابیلو سکولونو، دینی مدرسو او د کالجونو مشران را بلل شوي او دوی ته 55 فرست ایډ کیټونه یا بکسې ورکړل شوي چې دغه بکسو کې تر د 2.5 پورې شیان لکه دوایی، پټۍ او نور سامان شامل وو. هم پرون د جنکو په سرکاري کالج کې 110 هایجین کیټس یا د صفائی ساتلو وزارونه هم ورکړل شو او مولانا اکرم الدین د رنگینې غونډۍ کوزه محمدو د نارینه او زنانه مدرسې مشر دی او هغه وای
نور کوم ماشومان منډي وهي اکثر نو را گزار شنو دي کې کوم دغه ان شاء الله دا ډېر غټ فائدہ وشي. موږ مخکې کپڑے تا وهلي اوس به دي کې کوم دي په وډین بای نور پلستر سامان مکمل یقین چینه بای نو موږ په خپل طریقې سره غل کوم دي کار سره انجام کو. موږ د سی پوي ګم نه دا پوي خلک دي لکه دار فیډ خپل خلک وي نو ان شاء الله چې دا ډېر غټ موږ باندې غټ احسانات چې دی راشي موږ ته ټریننګ راکی موږ سره غټ ماشومان هم شته او غي به چې کوم دي ټریننګ شي کوم نه نیو نو غو به دا کار کوي خیری.
د مینیجمنت ساينسز سرکاري کالج محمد او عادل خان هم فرست ایډ کټ واخس او دوول چې د تعلیم د محکمې لخوا ورته دغه سہولت نه ورکړل شوی نو اوس ممکنه ده چې دوی ته ورکړل شوی او زورونه دوی په کار هم راوړي.
یاره موږ د سپورتس په دغه دوران کې مکثر کنه کلاړی منډه و یا ټکراو شو بس زخمی شي نو هغه دوران کې مطلب وینه تیزی سے وجود نه زی یا بل څه حادثه راتلی شي چې هغه ته موږ ډیر نقصان موږ ته رسي نو کم از کم چې دا کیس موږ سینو د انسان ژوند څه حد پورې ډیر محفوظ کېدای شي.
دغه غونډه کې د محمدو ډیپټی کمشنر افتخار عالم هم موجود او د دې پوښتنې په ځواب کې چې داسې تربیتونه خو نه یوازې د کالج یا مدرسې ضرورت دی بلکې د نورو ادارو او عوامو هم ضرورت دی، نو تاسو به خپل کوم رقم ممکن ګامونه اخلئ کنه چې په هر کور کې یو یو طبي امداد ورکوونکي پیدا شي؟
د ډرایوینګ لایسنس د سره کلب کې دونو دا یو ډېر ښه ایډیا ده چې موږ ډرایوینګ لایسنس د سره کلب کو او دا یو مینډیټری ریکوایرمنټ کو د یو ډرایور د لپاره فرسٹ ایډ ټرینډ دی ځکه چې د ټول نزیاتې حادثې په روډ باندې کیږي کو په پرایویټ سکولز باندې به موږ هم دا امپلیمنٹ کو دا به کوشش کوم.
د هلال احمر مومند څنګه وای چې اواز مومند کې له یو زرو زیات ادارې سره رجسٹر رضاکار دي ولې تربیت اغستون کشمیر هم له 500 زیات دي. دوی وای غواړي هر کور کې د افتونو نه د ځان خوندي ساتلو او د ضرورت په وخت مرستې ته چمتو رضاکاران پیدا کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو یا کاغون
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
کډمونکو په قطر کې د وسلواله طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی د خبرو لپاره روسته تللې ده. د روسته خبري ایجنسی د طالبانو د قطر سیاسي دفتر وین سویل شاین په حواله پرون خبر ورکړی دی. تفصیل له مشهبر پر رپورت کې ورو
د وسلواله طالبانو د قطر د دفتر یو ډله ماسکاو ته تللې چې له روسي چارواکو سره خبري وکړي. دوی څو ورځې وروسته تر دې د سفر کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیرونی د سپتمبر د 15 منټي بریټه چې د کابل په ششترک کې وشو په اشاره په واشنگتن کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبري نوري نشته. د سولې خبري لمنځه تللي، ختمي شوي، تر کوم ځای چې په ما پوری اړه لري خبري لمنځه تللي. طالبانو فکر کاوه چې د خلکو په وژلو سره به په مذاکراتو کې دریز لوړ شي. دوی د یو تکړه امریکایي سرتیري په ګډون دولسته وشه. روسي اژانس تاس د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سویل شاهین په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو پلاوی د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د جمعې په ورځ کتلې دي. ازادي راډیو دا تاییدوي چې د طالبانو پلاوی پرون په ماسکو کې وو. بل لور ته افغان اسلامي اژانس راپور ورکړی دی چې ماسکو ته د طالبانو د تللي پلاوی مشي په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر شیر محمد عباس تانکزی کوي او په دې پلاوی کې سویل شاهین او قاری دین محمد حنیف شامل دي. افغان اسلامي اژانس څرګندوي چې د طالبانو پلاوی د ماسکو له روان سفر وروسته پر دې فکر کوي چې چین ته سفر وکړي. خو د چین د سفر په اړه دې اژانس تر اوسه په خپله له طالبانو سره خبرې نه دي کړي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې مشروطي کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غني تیره اونۍ په کابل کې وویل
سولې به تګ شي او اوس مذاکرات به په بند غیر
ماسکو روان میلادی کال دوه ځله د طالبانو د غونډو کوربه و. له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د خبرو له لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کانګرس احضار کړی دی. تمه ده چې خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د کانګرس غړیو ته له طالبانو سره د سولې د ترسره شویو خبرو په اړه معلومات ورکړي.
مشه ورشي تاسو رپورت باندې کوم درنځو د پاکستان په فرایډي ټایمز کې د کشمیر مسلې په اړه د پاکستان په کردار یو لیکنه خبر شوه. لیکوال مرتضی سولنګي په دې لیکنه کې پر دې بحث کړی چې پاکستان له لومړي ورځې د کشمیر په اړه څه تک لار لري او په هغه کې یې څه لاسته راوړنه کړې ده. پوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
د فرایډي ټایمز د دې لیکنې په فایل کې راغلی چې پاکستان تر اوسه د کشمیر پر سر له هند سره درې جګړې کړې دي او په یو کې هم د مځکې نیولو په شکل کې څلاستنې دراوړې. د لیکوال په وینا اوسم هند د کشمیر له درو پر دو برخو واکمن دی. لیکنه کاږي چې پاکستان بل پلو په سفارتي کچه هڅه کړې ده چې دا مسله هوار کړي، خو هلته یې هم یوازې ملګري ملتونه تر دې حده سلا کړې دي چې اخلاقي ملاتړ وکړي. لیکوال زیاتوي چې پاکستان په کشمیر کې لدې کبل هلته ملتپال د ځان خلاف کړل چې یو پلاویه غیر رسمي جنگیالي یعنی قبایلي وګړي ورولېجل او بل پلاویه هلته له سخت دریځو وسلوالو ډلو کار واخیست. دا خبره د پاکستان مشهور پوځي او حکومتي شخصیتونو هم په وار وار منلې چې ګواکې دوی په کشمیر کې داسي سخت دریځ ډلې استعمال کړې دي. لیکوال زیاتوي چې په هند او د هند تر واک لاندې کشمیر کې په 1999، 2000 لومړی، 2008 او 2014 کال کې یو شمیر داسې ترهګر بریدونه وسو چې په لسګونه کسانې وژلې دي او دا ټولې پیښې په یو نه یو شکل له کشمیر سره تړلې وي. د لیکوال په وینا د 2001 کال د سپتمبر پر 11 په امریکا کې تر ترهګرو بریدونو وروسته هند ډیر په بریالیتوب نړۍ پر دې کانې کړه چې ګواکې پاکستان له ترهګرۍ څخه د ریاستي پالیسۍ په توګه کار اخلي.
مورول کاکلو چې د فرایډي ټایمز د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې، درنو وخت شوه د ماسپښین درې نیمې بجې. شاین بونیر د خبرونو لنډیز او
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام په یو کور د وسلوالو په برید کې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي او په ځوابي ډزو کې بریدګر هم وژل شوي. بلخوا هم د شمالي وزیرستان په تپې سیمه کې تېره شپه په موټرسایکل سپرو وسلوالو یو عادي وګړی په ډزو وژلې او درې نورې ټپي کړي دي. څو ورځې پس لاغې چې واشنگټن له افغان طالبانو سره د سولې خبرې ختمې کړې، د یادې وسلوالې ډلې د قطر د دفتر مرکزچیان له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته رسېدلي. د خیبر پختونخوا له بونیر او شمالي وزیرستانه د صوبې د اسمبلی ځینې غړي وایي چې په سیمو کې وسلوالو یو ځل بیا خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. د سوات په کانجو کې یو ځایي اوسیدونکي خپله نوې واده شوې ښځه په ډزو ویشتې او وژلې ده. د کانجو تاړې پولیس چارواکي وایي چې تېره ورځې د سناګول په نوم د وژل شوي جنۍ مړې ترلاسه کړې. د قتل ملزم او د جنۍ خاوند انس نومیږي چې د فرانس شهریت لري. په خیبر قبایلی ضلع کې د پولیو پر ضد د کمپاین خزینه کارکوونکي وایي له 13-15 میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. د دغه کمپاین غړي وایي چې په یاد ضلع کې د 300 نه زیاتې خزینه کارکوونکي دي چې د پولیو پر ضد د ساسکو په کمپاین کې برخه اخلي. او سعودي عرب وایي په بې پایلټ الوتکو یې په یو مهمه سیمه کې د تیلو راویستو یو میدان په نښه کړی دی. په برید کې د مرګ جبلې پاړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. تر اوسه پورې چا د بریدونو ذمهواري نه ده منلې، خو له دې وړاندې حوثي یاغیانو په سعودي عرب ډرون بریدونه ترسره کړي دي.
شاین بونیر چې د خبرونو لړیزې تاسو ته وړاندې کړو، درنو ودونکو لژمنې سره سم بزرته دوه اونیزې خبرونې لرو. په دې نمای کې نو راځي چې لومړی سروې خبرونې ته غوږ شو. په نننۍ خبرونې کې
السلام علیکم او ستړي مشې په سروې پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. نن سره په پروگرام کې له بلجیم نه عارفه عمر لور میلمنه ده. عارفه یو لیکواله ده. د عارفې سلور کتابونه په پښتو ژبه کې چاپ شوي دي. د دې ترڅنګ عارفه شعرونه هم لیکي. هغې د بی بی سي په تعلیمي پروژه کې کار کړی دی. د دې ترڅنګ د یوې ادارې لخوا د افغانستان د مختلفو سیمه ییزو راډیوګانو د مرستو په پروګرام کې یې هم له دغو ریډیوګانو سره کار کړی دی. د دغو ریډیوګانو لپاره عارفې نړیوال ناولونه ژباړلې دي او راډیو یې کړې دي. عارفې د لومړیتوب سایټ بنسټ ایښودونکې ده. دغه پاڼې په پښتو ژبه کې د علمي او مسلکي لیکنو د خپرولو ځانګړی کار پر مخ وړلو. د هغوی سره زموږ رابطه شوې ده. ورته ستړي مشه وایو.
السلام علیکم. زما سلامونه دي تاسو ته او د مشال راډیو ټولو اوریدونکو ته دې ورسیږي.
ډیر مننه. موږ ډیر خوشاله یو چې نن تاسو موږ سره په پروګرام کې ساخلې. څنګه تاسو ښه صحت مخ دي؟
سلامت ته سي. ډیر زیات مننه.
افغانستان د کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی او بیا ستاسو د زده کړو په اړه لږ راته وایئ.
زه په افغانستان کې د لغمان ولایت یم، خو پیدا شوی په ننګرهار کې یم. زه افغان یم، ماته مهمه ده چې افغان یم. اولادونه مې چې دي لوګریان دي، نو پرفیکټ افغان شوم. او ما زده کړې په کابل کې د کابل پوهنتون انجینري فاکولټه کې د الکتروميکانیک برخه کې کړې دي، خو په دې برخه کې ما هیڅ کار نه دی کړی.
ولې کار نه دی کړی؟ لکه دومره ګران سبق تاسو لوستلو او په فاکولټه کې تعلیم حاصل کو چې آسان کار نه دی، نو ولې تاسو موقع ملاوه نه شوه او څه وجه وه؟
فکر کوم یو علت دا و چې زما ډېر زیات علاقه ده ادبی او د سوشل د ټولنیز کورونو سره وا کې دې شي دا لته نو ما په کابل کې کله چې ما په کابل کې ژوند کوم د بی بی سی رادیو یو تعلیمي پروژه په نوم دی ما دا غي پروژه سره کار کوم د پروډوسری او لیکوال په حیث باندې
نو دا تاسو اولنې کارو چې تاسو د ادبی میدان سره او د فن او د دې شوبې سره تاسو وابسته شوه
نه دا اولنې کار نو زه د ورکول ادبی میدان سره تړلی وم ځکه چې زه په خپله په یو روشن فکر کورنۍ کې روڼ اندي کورنۍ کې پیدا شوی وم چې پلان مې له پښتو ادبیاتو سره او دري ادبیاتو سره ډېره زیاته مینه درلودله نو هغه د وړکوالي نه ما له ادب سره مینه درلودله او ډېر وړکوالي څخه ما به لیکنې کولې
او ستاسو طبیعت څنګه دی لکه حساس طبیعت لري او که څنګه ځکه وی چې شاعر او لیکوال ډېر حساس وي بیا ستاسو څه عوامل او څه حالات داسې و چې تاسو سے دے طرف تا زیادہ توجہ ورکڑا
یو زه خو تاسو فکر کوم چې ازما ولې د ادبیات سره یا د پښتو ادبیات سره علاقه وه یو ولته هم زما خپل کورنۍ او زما پلار وو پلار مې یو رون انت انسان دی د ژوند ته ډیر ور او بل د کتاب مینوال دی نو په کور کې مزه ډیر کتابونه په دری ژبه په پښتو ژبه پلار به مې کتابونه لوستل نو ما به هم سره پټ پټ لوستل ادبی کتابونه هغه زما د عمر نه ډیر ور وو خو ما لوستل سره پټ پټ او همدا پلان می حسولم چې کتابونه ولولم کله چې به مثلا اختر وو ما ته به د کالیو لپاره کالی به چې راوړل د اختر لپاره نو دا غیر ترڅنګ به یو کتاب هم راته راوړ چې دا کتاب ولولم دا به انسان ډېر ښه ډالۍ وه زه د جنگ نسل یم په جنگ کې قسم پیدا شوی نه یم د جنگ نه به یو دوه درې کاله مخکې پیدا شوی یم خو په جنگ کې مې وړکتوب تیر شوی دی ډېر ماشوموالی او په جنگ کې را لوی شوی یم هغه خلک چې په جګړو کې لوی شوي دي په جګړو کې ځوان شوي دي یا په هم سره رسیدلې هغه معلومدار خبر ده چې هغه د حساس خلک وي د ځکه چې هغه د زونه لیدلې وي هغه ډیر زور لیدلې او ځکه کوم ډیر الته زما کورنۍ او په سره زما پلار
ستاسو په لیکنو کې سخ کار کیږي زیاتره څه لیکنې کوي په سم موضوع باندې
زه د څه شمه لیکم چې په یو مشخص موضوع باندې لیکنې کوم ما څه لرم نو ولنه چې چپ شي ودی لمړنه ناول ستمانه تخته ده ستمانه تخته کتاب په ټولیز ډول د افغانستان د جنگ د جګړې حالات په اړه دی کله چې سره چې کوم څه کیسه لولي احساس سونه کې دا د جنگ یو کیسه ده خو کله چې کیسه پای ته رسیږي پوهیږي چې دا د افغانستان د جګړې په اړه دی چې افغانستان جګړې افغانانو ته کوم ستونزې را ولاړې کړلې ما دوهم ناول د ښځو د ژوند په اړه دی درېم ناول مې هم د ښځو د ژوند په اړه دی څلورم ناول مې بیا د هغو بدلونونو په اړه دی د هغو تغییراتو په اړه دی کوم چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونو څرنګه زموږ په افغاني ټولنه کې ټولنیزې اړیکې پرې کړې
د بی بی سي تعلیمي پروژه کې چې تاسو کوم وخت کار کوو هغه وخت تاسو بیا د کتابونه چاپ شوه او کنه لکه کلم کلم را واغستو بیا که هغه پروژې باره کې لک شانتي معلومات را کې چې تاسو وس کول
ما لومړی کتاب ستمانه تخته د بی بی سي سره لکار نه وړاندې چاپ شوی و دا کتاب تقریبا په 1999 کال کې فکر کوم چې 2000 کال کې چاپ شو او هغه زما د کار نه وړاندې وو په راغلو وروسته د بی بی سي د کار په دوران کې زما دوه کتاب چاپ شول او راغلو د بی بی سي دغه د ریچ پروګرام چې وو د بی بی سي د ریچ پروګرام افغان کلیوالو سره افغانان سره هغه چې په مهاجرت کې اوسېدل یا په دنن افغانستان کې اوسېدل هغه چې تعلیمي اسانتیاوو ته لاسرسی نه درلود هغه سره مرسته کوله چې څنګه په خپل ټولنیز ژوند کې په خپل کورنۍ ژوند کې او په خپل اقتصادي ژوند کې دوی په اسانه ډول اسانه لار غوره کړي او په ښه ډول پرمختګ وکړي همدا ډول دوی ماشومان سره کومک کول هغه چې مکتب ته لاسرسی نه درلودي کتابونه ته لاسرسی نه درلودي هغه سره کومک کول چې دوی څنګه لوستو کې لوست شروع کی مثلا کتاب لوستل شروع کړي څنګه حساب کړی شي همدا شان څنګه د نورو ماشومان سره ښه اړیکې ولري مونږ په دا ډول له کروندګرو سره هم مونږ مرسته کوله چې دوی کله چې دوی د کتاب افغان ډېر کتاب یو خو لوستي خلک نه دي ټول بل مثلا رسنی رسنی معلومات دوی ژر نشي ترلاسه کولی دا ځکه دا امکانات نشته دلته هلته جنګ دی نو ریچ پروګرام چې اوس هم شته دی البته اوس له بی بی سي نه بیل شوی دی له کروندګرو سره د دوی سره مرسته کوله چې څرنګه دوی له خپلو پټیو څخه له خپلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
تاسو یو ویبسایټ هم خلاص کړی دی لومړیتوب سایټ په نوم باندې نو هغه بیا تاسو کله پیل کړو؟
لومړیتوب سایټ کله چې زه وروسته له 2011 کال نه د بلجیم ته ما راغلم یعنی دلته مې ژوند شروع کړ دلته په 2015 کال کې ما د لومړیتوب سایټ د خپل ژوند ملګري سره یو ځای پیل کړ. لومړیتوب سایټ یو ښوونیز مسلکي او پوهنیز سایټ و. زه فکر کوم چې هغه وخت کې په پښتو ژبه کې د داسې یو سایټ یو بشپړ کمی احساسېده مکمل کمی احساسېده چې هغه په مشخص ډول پوهنیزې لیکنې یا ښوونیزې لیکنې یا مسلکي لیکنې خپرې کړي او همداشان هغه وخت کې زمونږ ډېری ځوانان په سیاسي لیکنو باندې بوخت وو. هغوی ډېر زیات رش په سیاسي لیکنو وو په جګړه ییز لیکنو وو دا ځکه چې دوی بدیل نه درلودې د سیاسي او جګړه ییز لیکنو تر څنګ دوی بل بدیل نه درلودې چې هغه ولولي او دغه سیاسي او جګړه ییز لیکنې د دې سبب ګرځېدلې چې زموږ ځوانان یو خو په رواني ستونزو اخته کې بل دوی په خپله جګړه مار وروزل شي. لومړیتوب سایټ موږ لومړیتوب سایټ لپاره ځانګړي پالیسي درلودله موږ په ستاندارد ډول په ډېر اکاډمیک ډول باندې لومړیتوب سایټ پیل کړ. موږ د لومړیتوب سایټ لپاره یو مکمل پالیسي جوړه کړله. لومړیتوب سایټ کې په هیڅ ډول د چا په اړه منفی او مثبت خبره نه کېدله یوازې علمي او علمي لیکنې پکې خپرېدلې. موږ هڅه کوله چې لومړی قدم کې موږ هڅه کوله چې موږ ځوانان په خپل مسلکي ژوند کې هغوی ورزو هغوی پرمختګ وکړي. دوهم موږ هڅه کوله چې پښتانه ځوانان هغه کله دي کاغه کبال دوی په خپل مسلک کې لیکنې وکړي دا چې نه دوی ډاکټر وسي انجینر وسي دوی راشي شعر ولیکي یا د ادبي لیکنې وکړي دوی په خپل مسلک کې لیکنې وکړي. یو به په پښتو ژبه کې علمي پانګه ډېره شي. دوهم دا چې دوی به په خپل مسلک کې وکولی شي چې ښه پرمختګ وکړي خلاص راوړنې ولري او د دوی پوهه به په خپل مسلک کې ډېره شي. دا موږ غوښتل چې په پښتو ژبه کې د علمي ژباړو پانګه ډېره کړو. اوس لومړیتوب په سایټ کې موږ د هغوی په هغه کې زیرمتون کې یعنی موږ تقریبا 6000 لا ډېرې علمي او پوهنیز لیکنې لرو چې ډېرې ژباړې دي او اصلي لیکنې هم دي د لیکوالو. په دې ډول وکولی شل د لومړیتوب سایټ په مټ موږ وکولی شو چې یو خو نه یوازې په لومړیتوب سایټ کې بلکې نور سایټونه هم واستیږي چې دوی علمي لیکنو ته اخاط ځای ورکړي او نور او ځوانان واستیږي. هغه ډېری ځوانان وو چې دوی کولی دوی غوښتل چې علمي لیکنې وکړي. دوی ادبي لیکنې کولی شوې که نه شوې کولی دوی علاقه درلوده چې علمي لیکنې وکړي ولې د دوی وېره یې درلوده چې شاید لوستونکي ونه لري. لومړیتوب سایټ دغه ځوانان وهڅول چې هم لیکنې وکړي او هم دوی ته په اثبات ورسوله چې په پښتنو کې د علمي لیکنو مینهوال ډېر دي خو په شرط دې چې موږ ورته وکړو.
نو څنګه ستاسو سره څومره کانټریبیوټرز راغلل لکه څومره کسان وو چې خره د عمل او خودلو لکه چا بیا تاسو سره لیکنې کولې؟
موږ زه نومله به څومره وخت موږ سره تقریبا لسلو نه ډېر ځوان لیکوالانو چې دوی لیکنې کولې
ډېر ښه
چې اوس نام خو دا همدغه لیکوالان چې دي په نورو پاڼو ویپاڼو کې دوی لیکنې کوي دوی لیکنې خپرېږي او ښه نام خدای هم د ښه شهرت خاوندان شوي دي هم د ښه محبوبیت خاوندان شوي دي او هم په پښتو ژبه کې د علمي لیکنو د پانګې د لا لوړوالي او غني کولو لپاره دوی کار کوي.
تاسو وی چې تاسو یو څو راډیوګانو سره هم کار کړی دی او نړیوال ناولونه هغه تاسو ژباړلې دي راډیوي کړي دي که پاغې لګ رڼا واچوي
او دغه چې ورسله بشره دې او څنګه ما د ام اس پی په نوم باندې دفتر او غسر مقاص شو کړ چې هغه نه یوازې دا چې نړیوال ناولونه او همداشان په خپل پښتو او دری ناولونه راډیو کول د دې ترڅنګ په افغانستان کې سیمه ییز راډیو غانې هغه سره به مرسته کوله تر څو چې هغه وکول شي ستاندارد پروګرامونه وړاندې کی و او ریټن کوته نو زموږ سره زم لیکوالو چې هغه هم ځینې نړیوال ناولونه ژباړل پښتو ته هم به دوی لنډیز کول خو موږ به خپل هم دغه ځینې ولونه موږ به دا رډوی باندې باندې ځینې ولونه چې دوی مثلا زموږ لپاره موږ باید مجبور و چې دا هم موږ بړو او یا پښتو کو یا دری کو موږ خپل هم دا کار کول. موږ به دغه ولونه چې دوی لنډیس کړي وو دا به موږ پر رډوی باندې اړول به موږ پرزنټران ترلاسه کړل دغه ولونه لپاره. دغه پروګرامونه موږ هغه سیمه ییز رډیوګان ته لیږل کوم چې هغه سره موږ مرسته کوله د پروګرامونو په جوړولو کې. چې ما پخپله د دریو رادیوګانو سره مرسته کوله چې وا هم یوې په ننګرهار کې د اباسین رادیو وه, په پکتیکا کې د پکتیکا غږ رادیو وه, او په پلیخومزی کې د نرګس رادیو په نوم باندې وه. ما د دې سره مرسته کوله چې دوی وکولی شي په لوړه کچا تعلیمی پروګرامونه جوړ.
تاسو په شروع کې ذکر کو د خپل بابا چې تاسو له به په ډالې کې په تحفه کې یو کتاب درکو, نو د کتابونو د رجحان په اړه به تاسو کوم او تاسو کاروم د دې تاسو د لومړي ټوب سایت چې کولاو کړي دي او نور داسې کارونه دي تاسو وایي چې ځوان کول دي کتابونه زیات ولولینو پای باندې بس تاسو څه خبره
سبب چې موږ په خلکو کې دا خبره ده چې کتاب یو خمل ګرځي دي. کتاب دا یو رښتینی خبره, کتاب یو خمل ګرځي دي. کتاب په لوستنه انسان نه یوازې دا چې نوي معلومات ترلاسه کوي, د نورو نړۍ سره د دې اړیکه ټینګیږي, بلکې د خپل په ټولنیز ژوند کې, د خپل شخصي ژوند کې, د خپل کاري ژوند کې مثبت تغیرات راځي. او دې په غیر ارادي ډول حسول کیږي تر څو چې وړاندې لشي او د یو نوي او ښه راتلونکي په فکر کې شي. نو زه ځوانانو ته دا ځوانانو نه په تېره پښتنو ځوانانو نه چې دوی په داسې سیمو کې اوسیږي چې هلته جګړه ده, هلته جنگ دی, هلته ډېر د ژوند ښه امکانات ډېر محدود دي, دوی کولی شي چې د کتاب لوستل په مټ, د لوست په مټ نه یوازې خپله پوهه لوړه کړي, بلکې د خپلو خلکو سره مرسته وکړي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی وکولی شي د دغه جګړه ییز حالت نه, د دغه ستونزو نه دوی راووځي. زه داسې فکر کوم چې د پښتنو لپاره یوازینۍ لار چې دوی به له جګړې نه راووځي, له دغه ستونزو نه راووځي, یوازینۍ لار پوهه ده او د پوهې ترلاسه کول دي.
ډېره مننه چې تاسو موږ له نن وخت راکو.
سلامت سید,
موږ امید کوو چې نن نه پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
درنو دونکو لژمن سره سم مزرته دوی مونی ز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی در خبرو. په نن خبرونه کې په منځنی ختیس او پاکستان کې د سخت دریزه ډلو په اړه اوري. نن به خبر شي چې سرنګ ځینی ډلې سخت دریزه کیږي او لو وخت سره سره په ډلو کې سر ډول بدلون ناراضي. د خبرونه تاسو لپاره هر ونی پامیر ساحل جوړوي.
د نړۍ په ځینو ډلو کې سخت دریزه افکار څنګه پیدا کیږي, د سخت دریزه لاملونه څه دي, زنه ډلې تاو تریخواله ولې کاروي او په ډلو کې بدلونونه څنګه راځي, دا پښتنې نن په ټولنیز شبکې او سختريزي خبرونه کې در ځوابو. خبرونه هر جمعه پاوکم 2 بجې او هر شنبه یا خالی پاوکم 4 بجې اوریدای شي.
ټولنیز شبکې او سختريزي
اوردونکو تیرونه مو پټولنیز شبکې او سختريزي خبرونه کې د سختريزه ډلو د اشکالو په اړه معلومات ترکړل او خبر شوې چې ځینې ډلې په څه طریقه مذهبي افکار بدلوي او د خپل مقاصد حصول لپاره کاروي. په تیر خبرونه کې شنونکو راته ویل چې ځینې ډلې له مذهبي قواعد او الهام اخلي او نظریه جوړوي.
ځینې ډلې وي چې له مذهب الهام اخلي, داسې ډلې چې ځینې اسلامي عقاید لري او ځینې فرقایزه مفکوري لري. په منځنی ختیس کې موږ یو شمېر سیاسي ګوندونه هم لرو چې دا قاعده پر اساس خلک متحرک کوي.
خټول شون کې پردې سره هم نظر نه ول چې سختري زړلې باید د مذهب له ادسي یا فریم ورک بهر په سیاسي تناظر کې وڅېړل شي.
هماره ها ته بہت رنگ بھرے وې نا.
زمون سیما ډېر مذهبي رنگونه او قسمونه لري. په جنوبي اسیایي ټولنو کې مذهب ډېر رول لري. کته غربي ټولونه تو ګوري نو هلته مذهب له عقل او فکر سره تړل شوی.
ځنې چېډونکو وای بیلابیل ډلې کله تاو تریخواله هم کاروي او کله سیاسي هم وي. د دوی پان کله کله ډلې په خپل ټولنه کې سیاسي ګوندونه بلل کیږي, خو کېدای شي چې په نورو هیوادونو کې ورته تر هغه په نظر ولیدل شي.
اکثره دا سکیږي چې ځنې غورځنګونه لکه حماس او حزب الله در واخله. دا ډول ډلې په امریکا او اروپای ټولنه کې تر هغه بلل کیږي او د بندیزونو په لیست کې دي. خو دا دواړه ډلې سیاسي ګوندونه هم دي,
خو پوهان په دې اندي چې ډلې اکثر له پړاوونو تیریږي او ضروری نه ده چې و ډله دې له پیل راهیسې پر تاوتریخوالي باور ولري.
د لومړي پړاو نه چې بل پړاو ته ځي بیا هغه وایلنس تاوتریخوالو ته لاس وي.
تاسو د مشال راډیو ټولنیز شبکې او سخت دریځ خبرونه ته غواګیاست. نن په خبرونه کې دا وری چې ډلې څنګه سخت دریځ کیږي او لسه ډول پړاوونو او بدلونونو تیریږي. د کاناډا د یورک پونتون د آسیایي مطالعاتو د مرکز څیړونکو ایاز ملک وای اکثر داسې وشي چې دوه ډلې چې د یو بل پر ضد سخت افکار لري نو پکې دواړه ملاوبتا او پړې بلل کیږي. دی وای د پاکستان په تناظر کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ تاوتریخوالي ته پکتو پر دواړو ډلو مساوي ذمواري چول ناسم عمل دی، ځکه چې په پاکستان کې سخت دریځي او تاریخ لري چې له ریاستي تګلارو او د افغانستان له حالاتو سره تړلی ده. اهل تشیع ته چې وینو نو هغه یو اقلیتي ډله ده. په دې صورت کې د مسؤلیت یا ذمواري موضوع مهمه ده چې پړه پر چا چول پکار ده. نو دلته د تاوتریخوالي لپاره سنیان ملامت دي، ځکه چې هغوی اکثریت او شیاغان لګکې دي. دویم، سونی سختری زړل خلاصمان نه وی راکوزی شوی. تاسو لټولې کیسې خبر یاست چې په 1970 مزیږي زلسیزه کې د جهاد پروژه پیل شو چې په سعودي تیلو امریکایي ډالرو او د نشئی موادو د قاچاق په پیسو چلیده. په هغه وخت کې لګر د نړۍ څخه سونی او وهابي سختری زیرا وستل شو او د پاکستان او افغانستان پر پوله یې ځای پر ځای کړل. په هماغه وخت کې پر اهل تشیع بریدونه پیل شو. په 1970 مزیږي زلسیزه کې د پاره چنار تاوتریخوالي خو موږ ټولو ته یاد دی. نو شرایطو او حالاتو ته لکتو پرته پر دواړو ډلو مساوي پړه اچول سم نه دي، ځکه چې د ډلو د واک او قوت خپل محرکات وي. نو دا به څنګه معلومیږي چې یوه ډله د سختدریځۍ لوري ته ځي یا یوه ډله دی سختدریځه وبلل شي؟ د ډنمارک د نړیوالو مطالعاتو څیړونکو هیلې مالم ویګ وای د شنونکو او څیړونکو لپاره دا خورا ګران کار دی، خو نوموړي وای چې خلک باید د هرې ډلې نظریې او تاریخي حالاتو ته وویني.
خلک باید نظری او بیانونو او د ځان پاړه لیکلو یا ویلو خبرو ته وګوري. تر دې وروسته باید خلک هغو حالاتو او شرایطو ته وګوري چې پکې دا ډلې فعالیت کوي او دا هم وویني چې څوک پنخه کوي. نو تاریخ، حالات او په ځانګړې توګه دولت یا ریاست په دې ډول شننه کې مهم رول لري. لکه که تاسو غواړئ چې په عراق او شام کې پر اسلامي دولت ډلې ځان پوه کړئ، نو لږ تر لږه باید تر 2003 کال پورې شاته لاړ شئ، ځکه هغه وخت په عراق حمله وشوه، ټول نظام ړنګ شو او بیا چې نوی نظام جوړېدو نو سنیان له سیاسي واکه لرې وساتل شول. تاسو باید دا هم ووینئ چې هغه مهال په عراق کې د القاعدې یوه وړه ډله جوړه شوه چې وروسته ورڅخه اسلامي دولت ډله جوړه شوه. نو پر سیاسي سیاق او تاریخ پوهېدل اړین دي.
خو په پاکستان کې یوازې مذهبي ډلې نه دي، بلکې هلته له لسیزو راهیسې بلوڅ بلتونپال ډلې هم فعال دي. دې ډلو اکثر پر پنجابۍ او کارګرانو او مزدورانو د حملو ذمہ منلی دي او پر امنیتی سرتیرو هم بریدونه کړي. آیا بلوڅ بلتونپالې ډلې هم سخت دریځ دي او کڅنګه؟ د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو په هنتون څیړونکو عائشه صدیقه وای بلوڅ بلتونپال وسلوالو ډلو ته د سخت دریځ نوم نشي ورکولای، خو د هغوی بریدونه سیاسي تاوتریخوالی بلل کیږي.
هغه سخت دریځی نه ده، بلکې سیاسي تاوتریخوالی دی. کله چې په ټول سیاسي نظام کې داسې موقع او ځای پاتې نشي چې تاسو د خپلو ګټو خوندیتوب لپاره مذاکرات وکړئ، نو بیا ځینې ډلې تشدد کوي. پاکستان او هندوستان دواړه وفاقي دولتونه یا ریاستونه دي. په وفاقي جوړښت کې خبرې اترې اکثر کیږي، خو زموږ وفاقي اجازه نه ورکوي. همدا وجه ده چې مشرقي پاکستان بیل شو، کورنۍ جګړه وشوه. په بلوچستان کې هم خلک اوس د خپل حق لپاره جنګیږي، خو زه د بلوڅانو له طریقې سره هم نصره نه یم. زه اکثر په هغوی انتقاد کوم او ورته وایم چې که تاسو له یوه غورځنګه سیاست وباسئ او یوازې سختو طریقو ته پکې ځای ورکړئ، نو هیڅ چاته یې ګټه نه رسی، او زما په نظر بلوڅانو ته یې خاص ګټه نه ده رسیدلې.
اور بلوچوں کو میرے خیال میں اس سے کوئی ایسا خاص فائدہ ہو نہیں رہا.
په پاکستان کې لتیری شاوخوا یو نیم لسیز راهیسې ګڼ وسلوال بریدونه شوې دي چې ذمواري بیلابیلو ډلو منلی دي. په هغه هیواد کې د سختری افکارو او ډلو پیدا کېدو لاملونه څه دي؟ ایاز ملک په 1970 مزیږي لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد له جګړې پرته یو مهم دلیل دا هم ورکوي چې په پاکستان کې د دولت او ولس ترمنځ تعلق د ځواک پر کارولو او کمزوري بنسټ ولاړ دی.
پاکستان میں جو حکمران طبقہ
په پاکستان کې واکمنې طبقې او یا د واکمنو او با نفوذه طبقو اتحاد او ریاست لولس سره تعلق پر سرسری بنیادونو جوړ کړی دی او همداسې یې درولې دی. هیڅ دایمي واکمنه طبقه یا د با نفوذه طبقو مجموعه تر وسه دې ته تیار نه ده چې ولس ته رعایت ورکړي او ورته رښتینې ګټه ورسوي. دا طبقې په زور خپله غلبه ساتل غواړي. موږ په سیاسي علومو کې د غلبې یا هجمنی تصور کاروو. واکمنه طبقه چې هر کله د خپلې غلبې د دوام هڅه کوي، نو د دې لپاره باید ولس ته او بېوزلو طبقو ته ځینې رعایتونه ورکړي. دا رعایتونه مادي، اقتصادي او د سیاسي حقونو په بڼه وي، خو په پاکستان کې له پیل راهیسې واکمنو طبقو ولس ته دا رعایتونه نه دي ورکړي. یو مثال یې په 1991 زیږیز کال کې د مشرقي پاکستان جلا کېدل او د بنګلادیش جوړېدل دي. دلته په پاکستان کې واکمنې طبقې د زور په کارولو او د یوې ځانګړې نظریې پر اساس پر ولس غلبه ساتلې چې دا ډېر کمزوری بنیاد دی. دلته د واکمنو او ولس تعلق او پر خلکو د غلبې لپاره د اسلام یوه جلا او ځانګړې تشریع کاریږي، پوځي نظریه عملي کیږي او خلکو ته له وطن سره د مینې خاص انداز ښول کیږي. آیا از ملک همدار زیاتوي چې د 1900 زیږیز لسیزې په پای کې د یو خاص اسلام نظریه عملي شوه چې د سخت دریځۍ فکر یې دود کړ؟
1971 کې بعد او 1970 کې ملټری فوجي شورش کې بعد
په 1900 زیږیز لسیزه کې چې پخوانی جنرال ضیاءالحق واکمن شو، نو هغه د اسلام تصور پوځي کړ. ورسره لکه مخکې چې ما وویل، د افغانستان د جهاد پروژه ملګری شوه. نو د ټولو عواملو په پاکستان کې سخت دریځي دود کړه. خو هیلې معلوم وی ګوایي ډلې د وخت او حالاتو له بهیرونو تیریږي او په خپل فکر او عمل کې بدلونونه راولي. نوموړی د منځني ختیځ د ډلو مثال ورکوي او زیاتوي دا مثال د افغانستان او پاکستان پر ډلو هم تطبیقېدی یا لاګو کېدی شي.
د مثال په توګه د اسلامي دولت ډلې او حزب الله ترمنځ خورا لوی توپیر دی. اسلامي دولت ډله د طرحې خپرولو لپاره رسا ولسی وګړي په نښه کوي، هغوی عربان، مسلمانان او غرب ټول په نښه کوي. دې ډلې د اسلامي خلافت په نوم یو نوی نظام جوړول غوښتل، خو که حزب الله ته وګورې او تاریخ یې ولولې، نو پر جنوبي لبنان د اسرائیلو د قبضې ضد یې هلې ځلې پیل کړې وې. په پیل کې حزب الله هم خلق او غربیان تختول، وجل او تاوتریخوالی یې کاوه، خو وروسته د سیاسي ګوند بڼه واخیسته او اوس په لبنان کې د دولت دننه ریاست یا بل دولت په توګه ښکاري. همدا خبره د طالبانو په اړه هم کولی شو. نو غورځنګونه بدلیږي، په داخلي توګه هم بدلیږي او په خارجي توګه هم، لکه د فلسطین د آزادۍ سازمان او فتحه یو مهال ترهګر بلل کېدل، خو وروسته یې له غرب او اسرائیلو دواړو سره سوله وکړه او ځان یې بدل کړ.
اوردونکو، نن مو د ټولنیز شبکې او سخت دریځي خبرونه په څلورمه برخه کې واوریدل چې په ډلو کې سخت دریځ افکار څنګه موندلی شو او دا چې ولې ځینې ډلې د سخت دریځۍ او تاوتریخوالي لوري ته ځي. پوهان وایي په پاکستان کې د سخت دریځۍ د افکارو دودېدو یو لامل د افغانستان اوږدمهاله جګړه او بل یې په پاکستان کې د دولت لخوا د ولس پر ضد د ځواک کارول دي. تاسو په خبرونه کې دا هم واوریدل چې په ټولنیزو او سیاسي حالاتو کې بدلونونه اکثره ډلې هم بدلون راوستو ته اړ باسي او دا چې ضروري نه ده چې یوه ډله د تل سخت دریځوي او له تاوتریخوالي د کار اخلي، بلکې د منځني ختیځ مثالونه ښیي چې ډلې له سخت دریځۍ څخه واوښتې او د سیاسي ګوندونو په بڼه څرګندې شوې. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به خپل بحث نور غځو. لمشال رادیو سره اوسئ.
ټولنیزی شبکی او سخت دریزی
Oh, 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 oh